ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان او قاب افایکار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کو مجله په خبرونو پیلو. نن د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم تر سره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه تر سره شوي دي او کوم امنیتي پېښه په کې نه ده رامنځته شوې. خو یو شمېر نور بیا وایي د تیر پرتلس کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو لامل د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا ویلي د شورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخه یې د سهار له شپږو د ماښام تر څو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندي کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې ویل شوي دي چې پټ فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 23 مخیز څېړنیز راپور کلیکلی دی چې د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې له هم نږدې او د متقابلې همغږۍ لپاره بنسټ ولاړ دي. د طالبانو د حکومت ویاند د راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو لدی وړاندې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی. نن د هپټایټس یا زیړی نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ دخته کسانو ارقام خبرې کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه او 8000 کسان په هپټایټس بی تور زیړی او شاوخوا 3000 نور بیا په هپټایټس سی زیړی اخته دي. هپټایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. روسیه کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شوی دی. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی چې تیر کال یې په کومو موسلوسکي انمور ښار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورچولی و د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاریوف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2020 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو دور لګیدنې داسې پلسګونه بریدونه شوي دي. او د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل تور لګول شوی دی چې محرم اسنادی په غیر قانوني ډول ساتل دي. څارنوالانو تور لګولی چې ښاغلی ټرمپ د فدرال څارنوالانو ته د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره یو کارکوونکي غوښتي وو چې په فلوریدا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه او محدود کړي دي. له ده سره پر هغه جنایي دوسیه نور موارد هم ورزیاتیږي چې په تېره جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوی وه. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، نن په افغانستان کې د شورا د مراسم او ورځ وه. دا چې دا مراسم په ټوله کې څنګه تیر شوي دي او دا چې مراسمو باندې ولې سږ کال د نورو کلونو پرتله محدودیت ډېر و، په دې اړه به وړاندې درته په راپور کې جزئیات ولرو. دې ته به هم تم شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو سره ارتباط لري او په افغانستان کې په پټه فعالیتونه کوي. د چې په دغه راپور کې نور د القاعده شبکې په اړه ویل شوي دي، وړاندې په راپور کې به درته تفصیل او په تحلیل کې به هم درته یو څه نور جزئیات په دې اړه درکړو. نور مسایل ته به هم تم شو، چې نن په نړۍ کې د افغانستان سربیره په نړۍ کې ځینې هیوادونو کې د شورا ورځ لمانځل شوې ده او په ځینې هیوادونو کې به سبا لمانځل کیږي. د چې ولې شیعهګان دغه ورځ لمانځي او په نور نړۍ کې دا ورځ څنګه لمنځل شوې ده. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او چې اوس د ګرمۍ موسم ده او هوا ډېره ګرمه ده، په اروپا کې ځینې ځنګلونه اور اخیستی دي، په دې به هم درته راپور ولرو. ملتیام غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیم جان ستړي مشي کته سره ته د دغه راپور نور جزئیات وایي. په دغه راپور کې د افغانستان او د القاعده شبکې د ارتباط په اړه نور سویل شوی دی.
سلامونه فریده جانې، مې که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرې ډلو سره اړیکې رد کړې، خو ملګري ملتونه وایي د طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 څیړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلي چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډېره د داعش خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعالې دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورزنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ او جماعت انصار الله وسلوالو ډلو غړو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. راپور کې راغلی چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د بی اډې په توګه کاروي ترڅو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غړي له 10 تر 16 تنو او د غړو شمیر 400 کسان اټکل شوي چې د راپور پر بنسټ د کورنۍ غړي د غړو د پلویانو په شمولي 2000 کسانو ته دوی رسیږي. په یاد رپورټ کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي القاعده به پیاوړې شي. په داسې حال کې چې د راپور د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم له منځه د تللو په حال کې دي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. راپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د دوی له کورنیو سره د 3000 او 6000 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوي رجب یاد شوی دی. خو په راپور کې د مولوي رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد، ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو 2 مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوې خبرې غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د 2020 میلادي کال د جولای میاشتې په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې راپیدا کړې.
ډېر زیاته مننه کور ودان لیمه سپېڅلې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور جزئیات راکړل چې ویلي وو القاعده شبکې په افغانستان کې د طالب لوړ پوړو چارواکو سره اړیکې لري او په پټه په افغانستان کې فعالیت کوي. همدې موضوع ته تمکیک وو لیکوال ژورنالیست او په ناروې کې د دعوت رسنیز مرکز مشر طارق بزګر هم سره په خبرونه کې مل شوی دی. بزګر صاحب، تاسې هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو ته په پیل کې د دغه راپور په اړه وایي، ستاسې په اند باندې دغه راپور کې ډېر زیات زیات ورکول شوې دي، ستاسې په اند دغه راپور څومره دقیق ده او واقعا په افغانستان کې داسې یو سناریو روانه ده؟
سلامونه او مننه کوم راپور چې ولستر شو یا هغه راپور چې نن د امنیت سره لوقا خبر شوې هغه کې دیسته په دې باندې باندې کسرې د افغانستان حالات ته وګوري او الته د عمومي کنټرول د طالبانو عمومي کنټرول او دغه د میډیا سانسور او د خلکو باندې د بندیزونو ته وګوري نو الته وڅښته چې دوی نو غواړي هغه راووزي او ډیر څه داسې شته یا د افغانستان حالات د ډېر کارندوی کوي یا د ښایي کله چې دوی وایي طالبان مجموع وایي چې په افغانستان کې داسې بله تروریستیه ترهګره ډله نشته یا دوی د چا ملاتړ نه کوي دوی څوک نه ساتي خو بیا ډېر ځلې دا راورځ دي یا هفته کې یو ځل یا میاشت کې یو ځل داسې خبرونه راځي چې دوی په یو ولایت یا بل ولایت کې یا په خپله کابل کې د داعش په مرکزونو باندې یا په ځایونو باندې برید کړی او هغوی نیولې دي دا خپله دا ښکارندوی کوي چې هلته څه شته یو څه به وي او د افغانستان عمومي وضعیت کلته د قانون نشتون یا داسې مرکزی حکومت عمومي دا کوي چې د طالبانو حکومت داسې تر څه د پاره یا کوم نه قانون شته او نهلته د خپل سره ډلو د مخنیوي د پاره کوم څه شته ځکه طالب چارواکي هغه چې پر ولایت پر سیمه کې واکمن دي او خپل قانون او خپل قانون برداشت او عمل کول د پاره کار کوي نو مشکله ده چې انسان وایي چې دا نشته او دا مشکله چې انسان وایي چې دا شته حتما یو څه شته چې راوځي دا خبرونه راوځي او امنیت سره به باندې خبرې کړي
بزګر صاحب په خني سره کپ دی راته وایي کله نه کله طالبان په د کابل په شمول په ځینو ولایتونو کې عملیات کوي وایي چې د داعش ځینی جنگیالي له منځه وړي دي دغه ډول عملیات بیا په څه معنا دي آیا دا هم د داعش د شتون او د القاعده د شتون په افغانستان کې
د ما وویل چې دغه خپل د طالب باندې تاییدی چې دوی د داعش په مرکزونو باندې بریدونه کړي هغوی د منځه وړي یعنی ولی دي او دا یوه پېښه نه ده یو ځای نه ده شوي دوه ځای نه دي په یو ولایت کې نه دي دوه ولایتونو کې نه دي پنج به په ټول افغانستان کې مختلف ځایونو کې دا کېږي او دا خپل ښایي چې دا شته د القاعده په ارتباط باندې چې دوی څومره قوي دي او څومره شتون لري خو خپل د ایمان الزواهری وژنه په کابل کې د امریکایانو د فانو چې هغه وژل شو د خپل د سکوت د دفتر کې شالته وسشته دوی وو هغه وخت طالبانو خبره ګونګه وساتله چې موږ په دې باندې
بزګر صاحب کپدې امراته وای ملګری ملتونه اوس راپور ورکړي چې په افغانستان کې القاعده شبکې په پټه توګه باندې فعالیت کوي ولته جو بایدن بیا دونه کوي چې دوی سره طالبان مرسته کوي ترڅو په سیمه کې ترهګر لمنځه یوسي ولی پنړیوالو کې دا یو ډول اختلاف شتون د شتون لري د افغانستان په اړه باندې
نو په څه کې مجمع کې وایو ټول هیوادونه امریکا د خپل ګټو په کنسټ باندې فیصله کوي خبرې کوي خبرونه هغه چې دوی په ګټه باندې دوی غواړي هغه وایي هغه مجمع کې د افغانستان په قصه کې نه دی او د افغانستان د خیر لپاره دوی څه نه وایي خو کله چې دوی وایي ملګری ملتونه د امنیت شورا وایي چې دا شتون لري او هغه وایي چې نه نشته نو کېدای شي هغه دغه پټ معاملې چې هغه پټ قراردادونه یا اسناد چې طالبانو سره لري امریکا باغه خبره کوي او ملګری ملتونه ډیر ځله دا سکیږي چې دوی راپورونه خپل په سره کوم اساس نه دوی هم د لوی قدرتونو یا د هغه پیوادونو په افغانستان کې داخلي دا غوي د ګټو لمخې دا راپورونه خوري چې دا غوي ګټ خوندي کې دا غوي خبره ورسوي نو دوه شته اوس په مضمون کې د افغانستان کې وسنی واکمن اکثر نامعلوم کسان دي یا ډیر مشران دي چې څوک نه پیږي دوی څوک
بس کړه صاحب د خبرونی وخت کم د کپلند توګه د امرته وای کچری واقعا د غراپورونه دقیق او پزایوي او لکه څنګه چې دوی د جوسیات مکمل په غراپور کې ورکړي دي کچری واقعا دای شول قاعده په افغانستان کې اوس مال فعالیت وکړي څومره افغانستان ته د دې خطر شته چې یو ځل بیا په کې جګړه پیل شي او سیمه هیوادونو ته خطر څومره ده لنجاته وای
تبن اول پښتنه دا چې ولې داعش او القاعده غواړي انتظار په ځای شنو هغه خپل ګټې لري خپل پروګرامونه لري خپل پلانونه لري د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره تبن دا یو تر ترګر ډول چې په هواد کې ځای په ځای کیږي موږ تر څل د نتیجه ولې دا چې د بن لادن د شتون د وجه افغانستان کې دغه مزراله جنگ شروع شو شل طالب را دي پاره نه قوتونه را افغانستان کې پرې وته لوس پیو وتل دغه یو مهم شانه چې موږ یو نو بل افغان او افغانان د پاره د افغانستان لپاره ډېر بد خبرونه دي دا په همدې باندې نو یو لوی پیل کې نو یو لوی بشرو کېږي لکه په خاص د امریکایان او غربي او د نړیوال د کم امکان سره د شانه په چاته خطر لوي شي د دې د امریکایان نور څوک د خپل ګټو د خاطر ته چین دی روسان دی ایران دی هغه د خپل ګټو لپاره داسې څوک چې د افغانستان په خیر باندې لوي او په مجموع کې دغه شان شته.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه لیکوال ژورنالیست او په نړۍ کې د دعوت رسنیز مرکز مشر محمد طارق بزګر و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. شویل په افغانستان کې د شاو القاعده په پټه فعالیت کوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن د جمعې ورځ په کابل او ځینو نور ولایتونو کې شیعهګانو د محرم د لسمې د شورا د ورځې مراسم ترسره کړل. د شیعه د مراسم څنګه تیر شوي دي او شیعهګانو دغه مراسم څنګه لمنځلې دي ورزو بیا هم لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې بیا هم ستړې مشي تاثیر ته که دغه جزئیات راکړي. ځینو کسانو سره مالته خبرې کړي دي. دوی د سره په خپلو خبرو کې څه ویلي مراسم څنګه ورباندې تیر شوي؟
نن د جمعې ورځ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه یاد مراسم په عادي ډول روان دي او کومه امنیتي پېکه هم نه ده رامنځته شوې. ځینې ماتم کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې سږ کال مراسم په امنه فضا کې ترسره کړل او د کومې امنیتي پېښې شاهدان نه وو. په بغلان ولایت کې د عاشورا یو ماتم کوونکي محمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال خلک کولی شي په امن فضا کې خپل مراسم ترسره کړي، خو په کابل ښار کې یو شمېر ماتم کوونکي وایي چې سږ کال دا مراسم د تیرو کلونو په څیر په پراخ ډول ترسره نه کړل. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې دا محدودیتونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره وضع شوي دي، سره له دې چې طالبانو ویلي وو چې دوی به د عاشورا د ورځې مراسمو مخه ونه نیسي او د شیعهګانو د امنیت د تامین په خاطر به یې په ټاکل شویو ځایونو کې د مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. خو د کابل ښار د شهید مزاری پر سړک یوې بلې ماتم کوونکي فهمې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شول. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ماتم کوونکو د وهلو او ډبولو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوې، خو په کابل ښار کې د طالبانو امیر قمانداني د پنجشنبې په ورځ چې یو شمېر کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په سړکونو کې ګډوډي رامنځته کړې وه او د طالبانو امنیتي ځواکونو د دوی د مسؤلیت په موخه د ګډوډۍ او مخه ونیوله. د افغانستان د شیعه علماو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له ماتم کوونکو څخه یې غوښتي وو چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نېټه په سړکونو کې له ماتم او ډله ییزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا عاشورا ماتم کوونکي د خونړیو بریدونو شاهدان به وو چې د ډېرو پړه یې د داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. فریده جانې
ډېر زیاته مننه کور ودان له مسپېڅلې وه چې په افغانستان کې د شورا د مراسمو د لمانځو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
دا نړۍ میلیونونه شیعه وګړي نن جمعه د عاشورا مراسم لمانځي. ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادالري د مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لوی ښارونو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای سوي دي، خو په عراق کې به دا ورځ سبا ولمانځل شي. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسو ستړي مشئ، تاسو راته وایي په نړۍ کې دا ورځ نن څنګه لمانځل شوې ده؟
مننه. سلامونه. شیعهګان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې لس برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د المسیح امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نور اسلامي هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان پکې اوسي د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامې اغوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او ځنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا د شنبې په ورځ لمانځل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین یې د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې ښخ دی راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټولې نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمني کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې کسان ښکاري چې په ځانګړي زرد سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلي او پر بینرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیز، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي ترورستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. فریده جانې، په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
مننه کورودان احمد تکل و چې په نړۍ کې د شیا مسلمانانو د عاشورا د لمانځلو په اړه باندې د چې د مراسم څنګه لمانځل دي موږ سره تحلیل خپل تفصیل شریک کړو. دا درته لرو چې د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې په وروستۍ ورځو کې د تودوخې درجه ریکارډ کې چې تلوړه شوې ده، چې له کبله یې په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلې دي. د چې دا اور په کومو سیمو او په کومو هیوادونو کې لګېدلې دي وړاندې درته پرې راپور لرو. خو اوس ورځو د سپورت خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشې؟ بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستۍ خبرونه څه دي او د ښځو د فوټبال په نړیوال جام کې څه روان دي؟ ساحل صاحب، موږ ستاسې غږ نه اورو. اکه مایکروفون آن کوئ؟ مایکروفون مو آن کوئ ساحل صاحب، موږ به ستاسې غږ واورو. فکر کوم چې د ساحل صاحب مایکروفون آف ده، نشو کولی چې د هغوی غږ په سمه توګه باندې واورو. یو ځل به بیا هم ساحل صاحب ته ورشو که چېرې مایکروفون جوړ شوی وي چې تفصیل ورنه واورو. ساحل صاحب، یو ځل به بیا هم هڅه وکړو. زموږ غږ اوس لرئ؟ فکر کوم چې د ساحل صاحب غږ موږ نه اورو. که چېرته مو مایکروفون لرې کړی، موږ به ستاسې غږ په سمه توګه واورو او ستاسې مایک هم آف دی. نو ساحل صاحب ته به وروسته ورشو. اوس به ورشو، همدغه راپور به سره واورو وګورو چې د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې په وروستۍ ورځو کې د ګرمۍ له امله اور لګېدنه رامنځته شوې ده.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د تودوخې د لوړې درجې له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی چې د مړه کولو هڅې یې روانې دي. د یونان په رودز جزیره کې د اور وژنې د کوششونو ترڅنګ په سلګونو سیلانیان او په زرګونو ځایي اوسېدونکي خوندي ځایونو ته وستل شوي دي. د رودز جزیرې اوسېدونکو ویلي په تېره یوه اونۍ کې یې ځنګلونو، ونو، بوټو، حیواناتو او ملکیتونو ته خورا نقصان رسېدلی دی.
له 200 اکړو زیات ځمکه سوځېدلې ده. زه باور لرم چې دا د ټاپو له درېمې برخې څخه ډېره ده. یوازې هغه قدرتي ځنګلې نه دي ویجاړې شوي چې د کلونو راهیسې موجودې دي، بلکې ځنګلي حیات، بوټي او هر هغه څه چې تاسو یې تصور کولی شئ خراب شوي دي.
د یونان په ځینو برخو او د میډیټرینین په نورو هیوادونو کې د تودوخې درجه په پرله پسې توګه د لوړېدو چپې له امله اورونه د شورو له ورځې راهیسې زیات شول. د اټلی په پلرمو، سیسیلی او میسینیا کې په لسګونو خلک کورونو پرېښودو ته اړ شول. د احتیاطي تدابیرو له مخه د پلرمو هوایی میدان هم په موقتي توګه وتړل شو. په پرتګال کې هم په ځنګلونو کې اور لګېدو له امله احتیاطي تدابیر نیول شوي دي او اور وژونکي د اور د مړه کولو هڅې کوي.
موږ د احتیاط له مخه ځینې کسان وویستل چې ډېرې مشرانو، ځکه چې پکې د پریشانۍ کچه لوړه ده.
د کرویشیا په دوبروونک کې اور وژونکي وایي سخت سیلی ورته مشکل پیدا کړی دی. ځایي انتظامیه وایي هلته اور ځینو رهایشي سیمو ته نږدې شوی و، خو د اور وژونکو په هڅو کنټرول شو. په ترکی کې هم د تودوخه درجه 3.5 ډیګری سنتي ګریډ ته رسیدو هلته په ځنګلونو کې اور لګیدلې دی. انادولو خبري ایجنسی ویلي چې اور په دوو سیمو کې 3 ایکړ ځمکې ته زیان رسولی دی. روان کال په اروپا کې د تودوخه درجې د زیاتېدو سخته چپه ریکارډ شوې ده چې په ځینو هیوادونو کې ګرمې ترینې ورځې دي.
و مورید الله چې په اروپا کې په ځینو ښارونو کې د ګرمۍ له امله په ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو بختیار ساحل ته سایل سا بیا ستړی مشي کې ستاسې د مایک ستونزې حل شوې وي او مایک مو آن وي، نو مهرباني وکړئ د سپورت له ډګره مو خبر کړئ. سایل صاحب مایکروفون مو آن کې موږ ستاسې غږ نه اورو. فکر کوم چې د سایل صاحب مایکروفون آن نه دی آف دی، نو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم سایل صاحب بیرته راواخلو، له ځان سره یې ولرو تر څو موږ د سپورت له ډګره خبرې کړي. او دا راته وایي چې د ښځو د فوټبال په نړیوال جام کې څه روان دي او تر اوسه پورې کومې لوبډلې دي او بل پر وړاندې سیالي کړې ده او کومې لوبډلې بریالۍ شوې دي. خو باید یادونه وکړم که چیرې تاسې د ازادي راډیو د مخمنۍ خبرې مجله نه وي اورېدلې، کولای شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک چپاته یا facebook.com/ازادي راډیو ده، او همدارنګه کولای شئ چې زموږ پر یوټیوب یې هم پیدا کړئ او ولسره یې وګورئ. یو ځل بیا هم هڅه وکړو ساحل صاحب ته ورشو، که ساحل صاحب موږ سره وصلي ساحل صاحب برا واخلو، که نه بیا به ورشو ستاسي پیغامونه به واورو. ساحل صاحب اړیکه پرې شوې ده، اوس به ورشو ستاسي پیغامونه به واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله، نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي چې دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوی وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر په ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې زما آواز پر ټول میډیا پر ورسیږي. زه پیغام آزاد ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د خپل خصوصان سیاست او ژوند په ډېره خطره کې په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوع تحفظ نشته دی، هیڅ نوع آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چېرته به تللی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکاک طریقه نشته دی. که خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغه نارنګرنګ تقاضاوي کوي. که د یو این کومک دی، که د ایم ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی، هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي. پراسی مستحقتا نه ورکړ کیږي. دومره هاده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي. ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندی ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ساعت 6:30 است، صدای ما را